دا مشال رادیو دا د محل په خبر کې د ماسپخین یو او په کابل کې دولس نیمه بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبرونه کې موزو ګلایاز او ملي حمیرزاده هر کلی کو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه جمهوریت هم در خبرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له ملي حمیرزاده نه اورو.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان سعودي عرب ته ډاډ ورکړی چې د هغه هیواد خپلواکۍ ته د هر ګواښ په صورت کې به ورسره ولاړ وي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پر پاکستانی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لار ژمنو عملی کولو غږ کړی دی. او ایران وایي سعودي جنگي الوتکې په یمن کې د بمبارۍ په وخت د دوی سفارت ته نقصان رسولی. تفصیل: پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به له ریاض سره ولاړ وي. د بارنو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بارنو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدلو پر مهال ویل هیواد یې د سعودي عرب او د حرمین شریفین د خادم ډیر درناوی کوي. بیان وایي د سعودي عرب بارنو چارو وزیر عادل الجبیر وزیر اعظم ته له ایران سره د هغه هیواد روستي کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. بیان وایي نواز شریف په تهران کې د مظاهرې پر وخت د سعودي عرب سفارت ته د اور ورته کولو غندنه وکړه او د ریاض او تهران په کړکی چې ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بیان زیاتوي شریف ته خبرو للارې د مسلو د هواري ټینګار وکړ. عادل الجبیر تیر مازیګر پاکستان ته له رسیدو سره سم لومړی له پوزمشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل او بیا یې له وزیر اعظم او داغه د بارنو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره خبرې وکړې. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو پر اترنګلتیا د خواشینۍ څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره پخپور شوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او کونسلګری د مظاهره کوونکو حملې ته په اشاره ویل شوي. د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. بیان زیاتوي قابلې له لرې چې ریاض او تهران به وروستي کړکیچ د خبرو له لارې هوار کړي. د تېرې جمعې په ورځ سعودي عرب د ترهګرۍ په تور یو اهل تشیع عالم شیخ نمر النمر ته د مرګ سزا ورکړه چې په غبرګون کې په ایران کې د مظاهره کوونکي د سعودي عرب پر سفارت او کونسلګری ورننوتل. تر دې وروسته سعودي عرب او یو شمېر ملګرو هیوادونو له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پختونخوا او بلوچستان اندېښنې ختم کړي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د ټولګوندي غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل که وفاقي حکومت د غربي لار په جوړولو کارونه کړي نو ټولګوندونه به سختو اقداماتو ته اړ کړي.
هم مکمل اقتصادی راهداری
مونږ د پوره اقتصادی راهداري په سوچ دا منصوبه ډیره مهمه بولو او یو ځل بیا دا پخه اراده سرګندوو چې د دې پوره کېدو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوششونه کوي او د اندېښنو د نلري کېدو په صورت کې به ټول ګوندونه په متفقه توګه ټینګ ګام پورته کولو باندې مجبور وي.
په پرونی غونډه کې د جمعیت علماء اسلام فی عوامی نیشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامی ګوند قومي وطن پارټي پیپلز پارټي جماعت اسلامي تحریک انصاف او مسلم لیگ نون د یوې ګډې کمیټې جوړولو اعلان وشو چې له وزیر اعظم نواز شریف سره به د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه خبرې کوي. د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې لارې پنجاب ته نه داړولې او پر خپلې ژمنې ولاړ دي. د قبایلی سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې د ټولنې ټولو برخو ته د ګډون موقع ورکړي. تېره ورځ په پېښور کې د خیبر سیاسي مشرانو تر غونډې وروسته ملت پال سیاستوال عبداللطیف آفریدی مشال ریډیو ته وویل که دوی ته د دریس وړاندې کولو موقع ورنه کړل شوه نو په احتجاج په لاس پورې کړي.
دا خو بیخی ناجایزه خبره ده چې پولیټیکل ایجنټ فیصله کوي، گورنر سره فیصله کوي. که مونږ دلته ونه بللو نو بهر به احتجاج کوو چې دننه څوک لاړ شي، دننه به احتجاج کوو. او مونږ احتجاج څه دی؟ خو مونږ صرف دا نعره لګوو چې بای قبایلی منطقه چې ده دا په د خیبر پختونخوا په صوبه کې شامله کوي.
د خیبر سیاسي مشران وایي د اصلاحاتو په اړه باید یوازې د سیمې له سرکاري ملکانو او قبایلي مشرانو سره نه بلکې له ټولو سیاستوالانو، استادانو، وکیلانو او ځوانانو سره خبرې وشي. د قبایلي سیمو عیني حیثیت بدلولو لپاره جوړې حکومتي کمیټې تر اوسه د باجوړ او مومندو له یو شمېر مشرانو سره لیدلې دي او ټاکل شوي چې زر د خیبر له خلکو سره غونډه وکړي. خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو ری. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو کمانډان وژل شوی دی. بیګا په کوټه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویل وسلوالو د پښین پر جیلانی کلی کې پر مولوی عالم جان ډزې وکړې او وی وژلو. د وای نو موړې په کندهار کې د وسلوالو طالبانو مشر د کوټې شورا مرکزی غړیو د مولوی عالم جان وژنې ذمہواری لا چا نه منلې. افغان ولسمشر اشرف غنی له امریکا نه د هوایی ځواک پیاوړتیا لپاره د جنگي هلیکاپټرو او نورو سامان غوښتنه کړې. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خبر شوی بیان کې راغلی، اشرف غنی تیره ورځ په کابل کې د امریکا سینټ له یو پلاوي سره ولیدل چې مشري د سینټ بارنو چارو کمیټې مشر باب کاکر کوله. بیان وایي دواړو مشرانو د ترګرې ضد مبارزې او د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا پر موضوعاتو خبرې وکړې. بیان زیاتوي کاکر د امنیت ټینګښت، اقتصادي وده او اصلاحاتو په اړه د افغان حکومت هڅو ملاتړ وکړ. ایران پر سعودي جنگي الوتکو تور پورې کړې چې په یمن پلازمینه سنا کې د بمباري پر مهال د دوی سفارت ته تاوان رسولې او یو کارکونکي وژوبل کړی دی. د ایران بارنو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان تیره ورځ وویل د سعودي عرب هوایي بمباري پر مهال یو توغندې له ایراني سفارت سره نږدې ولګېد چې پکې د سفارت یو ساتونکي سخت ژوبل شو. تر دې مخکې د ایران بارنو چارو وزارت یو ویان د سعودي عرب لخوا یو کستن حمله بللې وه. نو سعودي عرب په مشر ائتلاف چې د مارچ لمیا شاهي سه په یمن کې ایران په لوه شیا یاغیان په نخه کوي وای د تهران د داوی په لټنې کوي. ویان احمد اسیری اویل ائتلافي الوتکو د روانې میاشت شپږمې نیټې پر شپه په سنا کې درنه بمباري وکړه چې د حوثي یاغیانو هغه توغندي وشتونکي نظام په نخه کړي چې پر سعودي عرب یې د بریدونو لپاره کاروي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرار سو به یو د موسم حال سراج زهیر اور.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او یا پیسې او په 1.55 روپۍ دیرش پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ اتیا پیسې او په 1.45 روپۍ دیرش پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 90 پیسې او په 29 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 15 پیسې او په 28 روپۍ دیرش پیسې. او یو افغانی په یو روپۍ شپېته پیسې او په یو روپۍ دوه شپېته پیسې. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 230 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 14، بنو کې 3 او 14 او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
درنو اردوونکو خبرونو مده مشال راډیو نو اوریدل چې ملیحا میرزاده وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې مشال راډیو خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم درس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. پاکستان ویلي د هر غواخ په صورت کې به له سعودي عرب سره ولاړ وي. د قبلي سیمې خبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتو کمیټې په غونډه کې دي ټولې خواوې شریکې کړي.
سیاسي ډالو خالق راو غوړي، اساتذې کرام راو غوړي، ایوت راو غوړي.
د خیبر پختونخوا سرکاري سکولونو کلنۍ سیالۍ پای ته رسیدلې. زده کوونکي او استادان د اسانتیاو غوښتنه کوي.
پختون قوم چې کوم دا ډېر بساله دي قوم دې یو غلط دي ته توجه وکړي شي.
په جلال آباد کې د چرګانو خوراکي مواد جوړولو کارخانه پرانستل شوې.
په افغانستان کې د غټه فابریکه ده چې په تلیر ساته کې به د چرګانو خوراکه جوړي.
او د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د سوات ریاست په مثال ورکولو د پښتنو په تاریخ کې د جمهوری اقدار موضوع څېړلې.
بیا جرګنا سره ما سره چې مخکې ټاکنه او هغه کارکردګي خلوا نو هغه بیا نړۍ دوباره ټاکلې او بل سره ټاکلې دا هغه خان کړی.
شنن یو تبصرې هم در خبرو له مشال لري سره. مشال اړیو ته تاسې غوږې درنو دونکو څنګه تاسې په خبرونو کې واوریدل چې پاکستان ویلي د سعودي عرب ازمکني بشپړتیا ته د هر غواخ په صورت کې به له ریاست سره ولاړ وي. د بارنو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بارنو چارو وزیر سره ولیدل. بیان وایي د سعودي عرب بارنو چارو وزیر وزیر اعظم ته له ایران سره د هغه هیواد وروستۍ کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. تفصیل دریاز مساخل په رپورټ کې.
د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان په سفر راغلی د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر د وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. د دوران د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان د هرمین شریفین سره مذهبي عقیدت لري او که د سعودي عرب داخلي سلامتۍ او خپلواکۍ ته څه قسمه خطره راولاړیږي نو د پاکستان ولس به سعودي عرب سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د ایران او سعودي عرب د کړکیچ په اړه د وزیر اعظم وینا وه. د اسلامي نړۍ د اتحاد په خاطر د وخت تقاضا ده چې دواړه ملکونه د دې مسلې پر امن حل لټوي او د نړیوال قانون مطابق پاکستان داسې صورت کې د بے پرې پاتې کېدو په اصولو عمل درآمد کوي. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر وینا وه د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ لرغونې اړیکې دي او د دې دورې مقصد دغه اړیکې نورې مضبوطول دي. دوی د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ ستراتیژیکي او تاریخي اړیکې دي او د اقتصاد، سکیورټي، سیاسي، پوځي او سرمایه‌کارۍ په ګډون ټول سانګو کې مونږ یو شمیر شریک کمیشن لرو چې د دې تعلقاتو نورو ښه کولو لپاره کوششونه کوي. د سیمه ایزو مسلو لړکې دواړو ملکونو مسلسل رابطه کوي او د هغې د حل په چارو غور کوي چې ورسره د دواړو ملکونو مفاداتو ته زیان رسیدي شي او د دورې سره به دواړه خیزه تعلقات نور ښه کولو کې مرسته ترلاسه شي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ تعلقات هغه وخت زیات خراب شو کله چې څو ورځې وړاندې سعودي عرب یو شیعه عالم شیخ نمر ان نمر ته د مرګ سزا ورکړه. د دې تو ځینې راپارېدلې خلکو ایران کې د سعودي عرب سفارتخانه اوسېزله. د سعودي عرب خارجه وزیر پاکستان کې د خپلې اسارتیا دوران د خارجه مشیر سرتاج عزیز او د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقاتونه وکړه او ورسره د دواړو خیزه تعلقاتو او سیمه ییز صورت حال ترڅنګ د څلور دېرش ملکونو په پوځي اتحاد هم خبرې وکړې. د ذکر ده چې خارجه مشیر سرتاج عزیز د سعودي عرب د خارجه وزیر سره ملاقات نه وړاندې اسلام آباد کې د ایران سفیر سره هم ملاقات کړی و. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
درنو درکو په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د افغانستان حکومت د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر کړکیچ د افغان خود نه کړی. د ولسمشر له دفتر په خبر شوی پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب په سفارت او کنسولګری د مظاهره کوونکو برید ته په اشاره ویل شوی. د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم هر هیواد د سفارتونو او ډیپلوماټانو خوندي ساتلو ذمہوار دی. هلته اجرائیه رئیس عبدالله او ولسی جرګې هم پر ریاض او تهران غږ کړی چې خپل اختلافات ژر تر ژره هوار کړي. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د افغانستان حکومت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د سیاسي اړیکو په خرابوالي خوشحالي څرګنده کړه. د افغانستان حکومت پر ایران او سعودي عربستان ژغ کړی چې د هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د تنظیم لپاره د ویانا کنوانسیون ته پام وکړي او په خپلو کې ورستي سیاسي لانجې د خبرو لاري هوارې کړي. د خبر پاڼه وایي چې د ویانا د کنوانسیون پر اساس هر هیواد په خپل خاوره کې د نورو دولتونو د ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکو ځایونو د امنیت ټینګولو او پر هغوی د حملو د مخنیوي مسؤلیت لري. د افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او کنسولګری د قهرجنو خلکو حمله د نړیوالو ډیپلوماټیکو تړونونو مخالف کار بللی دی. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې له کړکیچه تاثر څرګند کړی دی. عبدالله پرون خبري اعلان ته وویل:
ما به ایسې یک کشوری کې از بحران
موجوداسي هیواد په توګه چې له بحران متاثر شوی یو په اسلامي هیوادونو کې د کړکیچ لامل خواشینی یو او هیله لرو چې دا بلن محل مسله وي او ژر تر ژره به حل شي. سموږ موقف په دې اړه څرګند دی. په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم نمر النمر اعدام په ایران کې پراخ اعتراضونه وپارول او یو شمیر قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو حمله وکړه. په دې پیښو په وړاندې په غبرګون کې دواړو هیوادونو د یو بل ډیپلوماټان وشړل. د سعودي عربستان حکومت له ایران سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو اعلان کړی او یو شمیر نورو هیوادونو لکه بحرین، سودان او قطر هم له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پای اعلان کړ. د افغانستان ولسی جرګې هم د اسلامي هیوادونو له کنفرانس، ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې د روان سیاسي بحران د حل هڅه وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال له تاسو غوږی درنو اردوونکو زو په خبرته. د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی ګڼ ګوندونه د کاشګر گوادر اقتصادي لار په اړه اندېښنې لري نو ځکه باید وفاقي حکومت یې د لری کول لپاره اقدامات وکړي. نو موږ د خبرت تیر مخام په خبر کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولو ګوندې غونډې وروسته خبرارنن توکړه چې نور تفصیل یې د زلان یوسف زای په رپورت کې ورو.
کاشغر گوادر اقتصادی رہداری د خیبر پختونخوا بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو پاړه د ټولګوندیز غونډي وروستو د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبری غونډې ته مشترکه اعلامیه وورووله.
پاک چائنا اقتصادی رہداری کی اهمیت کو تسلیم کرتے ہوئے
د پاک چین اقتصادی رہدارۍ ارزښت په منلو سره ځنی حکومتي اقداماتو باندې اندېښنې شتون لري. کومو چې د خیبر پختونخوا بلوچستان په اولس کې تشویش پیدا کړی دی. د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو او نمائندګانو مشتمل د دې ګډ اجلاس فیصله ده چې د اقتصادي رهداري مغربي منصوبه د 2015 کال په 28 مئی د وزیر اعظم لخوا را بللې شوې د ټولګوندیزې غونډې اعلامیه سره یو شانوالی نه لري، نو ضروري ده چې د 28 مئی په اعلامیه باندې سم عمل وشي،
عمل درآمد کیا جائے.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې مرکزی حکومت دې دا خبر سپینه کړي چې د اقتصادي رهداري په مغربي لار به صنعتي ښارګوټ کم کمزے او کل جوړولی شي، او بل دا چې د مغربي لارې په نقشه کې د ګیس پایپ لائن، بجلی لائن، آپټیک فایبر، ریلوے ټریک او ایل این جی پایپ لائن هیڅ ذکر نشتا، لکه مې چې دا تاثر جوړیږي چې دا راهداری نه یوازې سړک ده.
هم مکمل اقتصادی راهداری کے تصور کے ساتھ اس منصوبے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے
مونږ د پوره اقتصادی راهداری په سوچ دا منصوبه ډیره مهمه بولو، او یو ځل بیا دا پخه اراده څرګندوو چې ردی پوره کېدو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوششونه کوي، او د اندېښنو د نه لرې کېدو په صورت کې به ټول ګوندونه په متفقه توګه ٹینگ گام پورتا کولو باندی مجبور ہوئی،
راست اقدام کرنے پر مجبور ہوں گے.
مولانا فضل الرحمن دا هم اویل چې دوی د کاشغر گوادر اقتصادی رہدارے د لانجے د ہواری لپارا یو کمیٹی هم جوړ کړه چې پکې د جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل گند، پاکستان تحریک انصاف، قومی وطن پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون او د مسلم لیگ قاف مشران او نمائندگان شامل دي چې د رهدارۍ په اړه به ډیر زر د وزیر اعظم میا نواز شریف سره لیده کاته کوي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشر له تاسو غوږه درنو دونکو د خیبر سیاسي مشرانو د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې په ممکنه غونډه کې د خیبر د ټولو خلکو او مساویانه ګډون غوښتنه کړې. د مشرانو مشال اړې تویل په راتلونکو غونډه کې ک ورته د دریز وړاندې کولو موقع ورنکړل شو، نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. نور تفصیل د فرهاد شینواری پر رپورت کې.
د خیبر جنسې سره تعلق لرونکي د سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټې په را روانه غونډه کې دي د حکومت په لوه ملکانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو له هم برابر نمائندګي ورکړل شي. دوی وایي چې په دې غونډه کې د خپل دریز وړاندې کولو موقع او برابر نمائندګي ورنکړای شو، نو د احتجاج لار بخپلوي. په دې حق له قانون پوه او سیاسي مشر عبداللطیف اپریدی مشال ریڈیو توائی
دا خو بیخی ناجائز خبر دا چی پولیٹیکل ایجنٹ فیصلی کی، گورنر سے فیصلی کی، چکا منگی دلتا و نبللو نو بہر بم احتجاج کو چی دن نہ سوکلار چی دن نہ بم احتجاج کو او منگ احتجاج چی خو منگ صرف دا نارا لگو چی بھئی قبائلی منطقہ چی دا دا پا دا خیبر پختونخوا پا صوبہ کی شامل کی او ایف سی آر ختم گو ایف سی آر گو
او د جماعت اسلامی ګوند یو مشر زرنور پردی وویل
او مونږ دا وکتل چې د مونږ په مقابله کې څومره خلک دي اغه منظم کړل، خو مونږ په خیبر ایجنسی کې چې کم سیاسي کې یادات ته اغه سره هیڅ قسم رابطه نه راکړي، چې څومره مطلب دا چې ملکان او الډرز پروګرام لراغوړي چې اوم دومره سیاسي ډالو خلک راوغوړي، اوم دومره اساتذې کرام راوغوړي، ایوت راوغوړي، نو کچېری راوې نه غوړي نو بیا مونگ احتجاج کو.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر مجید خان وای
دا اف سی آر چې کوم قانون دی دا مونږ نه ختم کړی شي، او د مونږ چې کوم دی سو بیس را زم کړی شو دا مونږ په نړۍ بهتره وي دوه پرم بهتره
یا د دی وی چې دغه کمیټې دین اوړان دی په باجوړو مومندو جنسې کې خپل غونډې کړې دي، او ښکاری درې ما ممکنه غونډه به په خیبر جنسې کې تر سره شي. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشران، د پارلیمان ځنی غړي او وکیلان د اف سی آر د ختم مولو غختنه کوي او وای چې فاټا دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړای شي، خو بیا ځنی حکومت پلو مشران او ملکان د دې مخالفت کوي او په ډاګه د اف سی آر ملاتړ کوي. د فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
درنو درکو په کابل سیمه خبر کې د شخصي سکولونو شاوخوا 15 سلويخت استادانو ته د زده کوونکو نفسیاتي مسلو هواري او پر هغوی د فشار کمول په مخه روزنه ورکړل شوې ده. دا روزنه د کابل سیمه تعلیمي چارو یوې ادارې فاټ ایجوکیشن فاونډیشن ورکړې ده چې مالی سرچینې ورته د ملګرو ملتونو ماشومان ادارې یونیسف برابر کړې وي. د دې روزنې او د دې پایلو په اړه د مجید بابر دا راپورټ اورو.
یو غیر دولتی ادارہ فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن وای چې سورہ مخ کې د خیبر قبائلی سیمې سره د تعلق لرونکو شخصي سکولونو استادانو ته د ترهګرای نه د اغیز منشو ماشومانو ته د نفسیاتي مشورو په مخه د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په مالی مرسته روزنه ورکړې ده. د فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چیئرمین هاشم خان نمو پختل چې استادانو ته د دا ډول روزنی ضرورت ولې پیښ شو.
ماشومان خو لکه مطلب ډېر خوږ زده شي مطلب وایي دا مطلب چې بس ماشومان هغه تعلیم کے نہ خدل لگا سنگ دے جہارت نہ مخ کی جنا تے ہم مخ مل دے غیر ذہن مانی کو اثر بھی کرا نو یو ہوتے کہ مجت مشمن جی اگر سے ہوئی سی ان دے جی او اندر تو پڑھائی کے دیر تک کسی نہ کلی یا مطلب کہ دیکھی دل سی کہ اگر بالکل لگا یو کس مطلب میں سے حالت کے او دیر مختلف قسم مشمن منتظر سے رضی جی غیر مختلف نتائج سری جنا
دے خیبر قبائلی سی میں یو شخصی ہیرا پبلک سکول پرنسپل قاسم خان چدا روزنہ تر لاسا کڑے مشال لیڈیو تو
ٹریننگ کو کم چور ڈیر زبردست ٹریننگ کو ڈیر بنیادی شہین پاگے کے لکا فرسٹ ٹو ڈیز ٹریننگ چکم آگا لائف ڈے اسکیل باندھے وہ لکا دے جن طور طریقے سنگی سڑائی کے رہی کا نا اور جو ہم وہ سائیکو سوشل تھراپی باندھے وہ لکا معشومان و نفسیات معلوم ہوا لاگوئی کلا آمادہ کول کا نا نو لکھا کہ منگ دس نئی نئی شہناؤں کا تلز پخلا ٹریننگ کے ناستم چھ آگا دینا مخ کے منگ آسے زبانی بمویل خو ایکٹیویٹی بیس باندې مو آغا نو کتلی
خو په خبر کې د دماغی ناروغو او صحت د یو روختون مشر ډاکټر افتخار حسین بیا وایي چې دا ډول روزنی یو خامل دی. خو د په خبره ز د کوون کلا د زده کړو سره سره د لوبو او هنري هلو دلو لپاره هم ماحول برابرول ضروری دی.
څومره چې کې دی شي لکه د امن نامان طرف ته لکه سه حالات تلی شي یو شو بل سره دلته یو مسله غټه دا چې متبادل سشتنه لکه دا وی کې د لوست د پارا د تعلیم د پارا یا د لوبو د پارا یعنی سپورٹس وی گیمز وی لوبو د پارا یا آرٹ شو لٹریچر شو ڈرامے شو لکه صحت مند سشی متبادل اڑوشتنا نو خلق یا خود یره ترخو وی یا په جنگ جو بل سر اون خلی یا په چسون چس نشو طرف تلاڑ شی نو سب متبادل صحت مند سیکٹیویٹی دا سے پکار بچی آ گئی آغا دی انزائٹی او دی ڈپریشن نہ سہدا پوری روزی.
د فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چیئرمین هاشم خان وای چی د یونیسف مالی مرستہ د باڑی تحصیل سره د تعلق لرونکو شخصي سکولونو 15 سلويخت استادانو ته دا ډول روزنه ورکړل شو او د په خبره پراتلونکو ورځو کې به 1000 نور استادانو ته هم دا روزنه ورکړل کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سو یويش پلندو سپو 2000 یو سل دیش پنځل زرا درې سو شپېته پنځل زرا اووه سو شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
مشال ریډیو تاسې غوږی درنو دونکو د قبایلي سیمو خبر اعلان یو پلاوی په پیښور کې د خیبر پختونخوا له گورنر سره ملاقات کړی دی. دوی تر ملاقات وروسته مشال ریډیو ویل گورنر ته د خبریالانو او خبریالۍ ننګونی او ستونزو په اړه معلومات ورکړل او ورڅخه یې غوښتل چې هغه خبریالان چې د خپل کار پر مهال وژل شوي باید یې کورونا ته مالی مرستې ورکړل شي. نور تفصیل د سیلاب مسعود په دې رپورټ کې ورو.
د شپږم په ورځ د کبانی خبریالانو اتحادیه یوې اولس تنیزې ډالې د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی سره په پېښور کښې د گورنر په کور کښې ملاقات وکړلې. کبانی خبریالانو گورنر د خپلو مشکلاتو او خوښتنو نه خبر کړه. په ډله کښې شامل یو خبریال شمس مومند وایي،
دغه چې کوم ملاقات د گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب سره وشو، مسایل هغوی ته د قبایلي صحافیانو د مخ طرف نه وړاندې شو، خاص کر د هغه کسانو په حواله باندې چې کوم شهیدان شوي دي، د هغوی د بچو د تعلیمي ټول اخراجات هغوی منظوري ورکړل، د قبایلي صحافیانو د حفاظت دپاره او د هغوی د سیکورټي یقیني کولو دپاره چې د هغوی فاټا سیکریټ ته لیکل وکړل، او دغسې نورې مسلې چې کومه مسله هم زموږ د ملګرو طرف نه هغوی ته وړاندې شوله، نو هغوی جواب او د هغوی رد عمل په هغې باندې ډېر زیات مثبت او ډېر دوستانه و.
یو بل خبریال ابراهیم شنورای دغه خبرې په دارنګ مخشه بیایي،
زه خو فکر کړم چې دا نن خبرې اترې ښې وشوې، یو خو دا وه چې ډېر په آزاد ماحول کې وشوې، پخوا به چې وه ډېر رسمي خبرې به وې، نن ډېرې غیر رسمي خبر وشوې، او گورنر چې دی بالکل ځای په ځای باندې ځینې بعضې خبرې زموږ غوښتنې چې وي د هغوی امر ورکړه چې باید دا شینه ده زموږ چې کوم مشکلات دي په هغې باندې د کابو راوستی شي.
د اتحادیې مخشینی صدر سردار آیاد داوړ وویل،
ډېر مشکلات وي صحافیونو ته، ښو ادا بچونو ته، بیا د دې پوره میر گورنر اوس مخې ته یوه مظاهره کړې وه په یکم دسمبر باندې، ملاقات مې غوښتی و د گورنر سره، هغه گورنر میر راوغوښتې دلته گورنر هاوس کې چې دا کې ټول فاټې نمایندګان شامل وو، او دې ټولو اجتماعي چې کوم مسایل دي دا به نه ډسکشن وکړو، لکه هر ایجنسی کې پریس کلب جوړول، شهدا بچانو ته تعلیم ورکول، او سیکیورټي بندوبست کول صحافیانو دپاره، سره ورسره نر چې څومره میر مطالبې وې هغه د یو منلې.
گورنر سردار عباسی په قبایلي خبریالانو زور ورکړ چې غیر جانبدار په قبایلي سیمه کښې د ترقۍ خوشحالۍ چارو ته څاک او د درغلو نشاندهي ته ځیرک واوسېږئ. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
درنو دونکو، تاسو د مشال رادیو د ماسپښین یوې بجې خبرونې ته غوږ یې. په خبرونې کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. په سوات کې د ښځو حقوقو لپاره کار کوونکي ټولنې عورت فاونډیشن د میرمنو ښځو لومړی اسمبلی جوړه کړې ده. په سوات کې د بیلابیلو تحصیلونو ښځو خپلو مسلو او قانون جوړولو په لړ کې حکومت ته خپلې غوښتنې به وړاندې کوي، او د دې اسمبلی د لارې به خپل آواز هم پورته کوي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې اورو.
سوات کې د ښځو اسمبلی په اړه د عورت فاونډیشن زی مشر نثار عالم وایي چې دغه اسمبلی لپاره د سوات بیلابیلو تحصیلونو 33 غړي ټاکلی شوي چې پکې اقلیت او نر ښځو ته هم په لومړي ځل نمایندګي ورکړی شوې ده. د ښځو اسمبلی مقصد په اړه دوی وایي
چې د هغې کمپوزیشن هغې له په فیصله سازۍ کې پکار دی، او هغې ته زنانو رسایی نه کیږي، یا د رواج په وجه یا د بل څه تعصب په وجه، چې هغه زنانه راشي هغه خپل ځای چې کوم ډیسیژن میکنګ کې د هغې کوم ځای پکار دی چې هغه هغې له راشي، څومره فیصله سازی کیږي، هغه د ضلع په سطحه کیږي، که د تحصیل په سطحه کیږي، که د ویلیج کونسل په سطحه باندې کیږي، که په پروینشل لیول باندې کیږي، صوبائی سطح باندې، او که په قومي سطح باندې کیږي، چې هغې کې هغه زنانه په خپله لاړ شي، هغه خپل ځای ونیسي او د خپل حقوقو دپاره کارو.
د ښځو لپاره جوړ کړی شوي باقاعده اسمبلی لپاره اسپیکر او مرستیال اسپیکر ټاکنې وکړی شوې، چې پکې د سوات سیدو شریف تبسم عدنان چې وړاندې نه د خویندو جرګې تر سوري لاندې د ښځو حقونو لپاره کار کوي اسپیکره وټاکلی شوه. دوی په دغه موقع وویل چې دې اسمبلی کې ښځو ته راپېښې دغه مسلې به وړاندې کوو.
د ماشوموالي ودونه او بل د جنکۍ چې خرڅولې کیږي، او د سواری پاوالې سره، او دین علاوه دا تیزاب چې نن سبا اړولې کېږي، او نن سبا یو غټ ایشو چې موږ ته کومه مخې ته ده هغه ده چې د سوسایډ په نوم باندې د جنکو قتلونه کېږي، د خودکشۍ په نوم باندې د جنکو قتلونه کېږي، د دې مخنیوی به کوو.
د پاکستان پیپلز پارټۍ ښځو برخې ضلع سوات مشره نسیم اختر چې د دغه اسمبلۍ غړې ده وایي چې د ښځو اسمبلۍ جوړېدل ډېر ښه ګام دی.
د ښځو لپاره ډېره زیاته موثرې، سوات ډسټرکټ داسې دی چې په دې کې کلیوال علاقې چې دي نو هغې کې دا پرابلم زیات دی، نو انشاءالله که په دې باندې عمل وشو او دا خبره داسې وشو لکه دا څنګه چې دلته وشو نو چې دا به ډیر زیاته مؤثر.
خزو اسمبلی اړمی غونډې مشر د سواد تحصیل ناظم اکرام خان و چې د سپیکر او برستیال سپیکر نه سوګن پورته کړو. دوی په دغه موقع وویل
بلدیاتی نظام کې زموږ سره د خویندو باقاعده تعداد موجود دی او دغه شان په ویلیج کونسل کې کم دین خو زموږ د خویندو تعداد موجود دی. نو که دغه شان دا خبره دوم به تاسو شروع کړی دلان دینا او کدو بیا د هلته کې ویسي او دلته کې دا یوازې د هغه الیکټرک ممبر نه هغه د ځان سره نور هم ځانه واخلي په دې دغه کې او هغې د آواز چې کم دی د هغوی
دیادی ټولنې وینا دا چې د خزو لپاره دغه اسمبلی د خیبر پختونخوا نورو څلورو ضلعو کې به هم جوړولی شي او دغه غړي به یو کال پورې د سیمې د خزو مسلو بحثونه کوي او وړاندې به اعلی چارواکو ته رسوي. یو کال وروسته به نوي غړي او کابینه ټاکلی کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو اردوونکو ورشه بده د ماسپخین یوانی مبجا ملیح امیرزاده هم په سټوډیو کرا سره موجود ده. نو له هغې نه د خبرونو لنډیزو
پاکستان ویلی د سعودي عرب زمکنه بشپړتیا ته د هر غوښ په صورت کې بلاریات سره ولاړوي. د بارنو چارو وزارت بیگا په بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بارنو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدو پر مهال ویلي آبادی د سعودي عرب درناوی کوي. بیان وایي د سعودي عرب بارنو چارو وزیر وزیر اعظم ته له ایران سره د هغه هیواد وروستي کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو په ټینګلتیا د خوشحالۍ څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خبر شوي پرونی بیان کې ویل شوي د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پختونخوا بلوچستان اندېښنې ختمې کړي. نوموړي تېر ماښام په پېښور کې د ټولګوندیزې غونډې په پای کې خبري اعلان وویل که وفاقي حکومت د غربي لار په جوړولو کارونه کړي نو ټولګوندونه به سخت اقداماتو ته اړ کړي. د قبایلي سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې د ټولنې ټولو برخو ته د ګډون موقع ورکړي. تېره ورځ په پېښور کې د خیبر سیاسي مشرانو تر غونډې وروسته ملتپاله سیاستوال عبداللطیف افریدي مشال ریډیو ته وویل که دوی ته د دریځ وړاندې کولو موقع ورنکړل شو نو په احتجاج به لاس پورې کړي. په بلوچستان کې د افغان طالبانو واکمندان وژل شوي دي. بیګا په کوټه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل په سوالو د پیشین پر جیلاني کلي کې پر مولوي عالم جان ډزې وکړې. دغه د وژنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. افغان ولسمشر اشرف غنی له امریکا نه د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره د جنگي هلیکاپټر او نور سامان غوښتنه کړې. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خوشي بیان کې راغلی اشرف غنی تېره ورځ په کابل کې د امریکا سینې په پلاوي سره ولیدل او ایران پر سعودي جنگي الوتکو تور پورې کړې چې په یمن پلازمینه سنا کې د بمبارۍ پر مهال د دوی سفارت ته تاوان رسولی او یو کارکونکي ژوبل کړي. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف وایي ته تهران د دعوې په لټون کې.
ملیح امیرزاده بچی د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبريال رابع اکرم خان د پاکستان د زینو رسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډې کړې دي.
د اردو ژبې آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهداري منصوبې په اړه د خیبر پختونخوا سیاسي مشر ولې سره مذاکرات کامیاب نشول. د ادارې په وینا چې منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ویلي دي چې ځینې کسان د غلط فهمه یا د ذاتي مفادو په خاطر دا منصوبه متنازع جوړوي. خو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په وینا چې دغه حکومت او بیا د صوبې ټولې سیاسي مشر ولې ته د وفاق په طرز عمل سخت تشویش دي. ادارې مخکې لیکي تر څو پورې چې وفاقي وزیر سره معاملات مخ په د دنتلو خبره ده نو دا اشاره تر لاسه کیږي چې د خیبر پختونخوا تحفظات صرف په مخالفت نه دي ځکه چې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر خیبر پختونخوا کاغذي ثبوتونو سره مطمئنه نه کړه. ادارې په وینا د مسلې حل لپاره ضروری ده چې په دې لړ کې د پارلمان کمیټې د خیبر پختونخوا حکومت او سیاسي مشرولې مطمئنه کړي او د دې مقصد لپاره په رویو کې نرموالی ضروری دی. ادارې اخیر کې لیکي حکومتي چارواکو ته دا خبره یا ساتل پکار ده چې خیبر پختونخوا د خصوصي مراعاتو سهولیاتو حقدار ده. د دې صوبې معیشت د ترهګرۍ له وجې د ټولو زیات متاثر سره شوې دي. دلته د غربت او د بیروزګاری خاتمه کول پکار دي او د دې لپاره اقتصادي رهداري منصوبه یو بهترینه موقع ده. نو پکار ده چې وفاقي حکومت په ټول ګوندیز کانفرنس کې شوې ټولې فیصلې عملی کړي. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا اولس ځان سره د ناانصافیانو له وجې د احساسي محرومۍ هغه سطحې ته رسېدلی دی چې د اقتصادي رهداري په معاملې هغې نوره خبره اورېدلو ته تیار نه دي. ادارې مخکې لیکي چې د صوبې اولس او حکومت د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې نه صرف په مغربي لار کې بدلون ونه کړی شي بلکې خیبر پختونخوا د فائدو نه هم محروم نه کړی شي. ادارې په وینا وفاقي حکومت په دې لړ کې سنجیده نه دی او د دې مسلې د حل لپاره د کمیټې جوړول نخکاري چې معاملات د حل کولو په ځای په هغه کې مشکلات راولي او معاملات په ځنډ کې اچوي، نو د دې نه مسلې کله هم نشي هوارې دی. جمهور اسپان خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان ته زیات ځاني او مالي نقصان د ترهګرۍ نه شوی دی او ښه خبره دا ده چې سیاسي او عسکري مشورولې په وخت اقداماتو په دې کې کموالی راوستی دی. او وزیر اعظم نواز شریف اوس دا ویلو په پوزیشن کې دی چې د وسلوالو رابطې یې ماتې کړي دي. ادارې وایي دا شان د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې وسلوال تنظیمونه به هم نه زغمول کیږي او د سټیټ بینک د ګورنر په وینا چې ترهګرۍ استعمال لپاره یې شاخوا یو نیم ارب روپو د بینک اکاونټ بندې کړي دي. نو دا ټول اقدامات د دې خبرې اشاره کوي چې پاکستان په ترهګرۍ کابو موندلو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د جرمنی خبری ارژانس په یو لیکنه کې وای په پاکستان کې چارواکي دریز لري چې د وسلوالو ډلو پر ضد د موثر عملیاتو په پایله کې په بیلابیلو سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپاینونه شوي دي چې له کبله یې اوس د ګونر ناروغۍ پیښې کمې شوې دي. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجلې په هلمند ولایت کې پر امریکایي او افغان سرتیرو د وسلوالو وروستۍ حملې په اړه لیکنه خبره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته هارون بادشاه دروړي.
د جرمنی خبری ایجنس د پاکستان د سینټ د ویغړی عائشه رزاق فاروق لخلیوای د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د کامیاب عملیاتو په نتیجه کې د تیر 2015 کال په اوږدو کې په هیواد کې ماشومان ته د پولیو ناروغۍ لګیدو کمې پیښې ثبت شوې دي. نوموړی چې د پولیو ضد حکومتي کمپاین مشري کوي زیاته کړې چې دوی هڅه کوي روان کال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ بشپړ خاتمه یقیني کړل شي. لیکن اکاگی په 2015 کال کې د رپورټ شویو پولیو کیسونو شمیر یو 500 حال دا چې د کشمیر په 2014 کال کې 340 ته رسیدلی و. د دې لامل دا دی چې روغتیایي کارکوونکو وکولی شول د پاکستان قبایلي سیمو ته چې مخکې د طالب وسلوالو په ولکه کې وي ورسیږي او ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. اجانس وایي طالبانو د پولیو ضد کمپینونو مخالفت کړی دی. دوی دغه کارونه د مسلمانانو پر ضد د غربي نړۍ د یوه سازش په توګه یاد کړي دي. وسلوالو د پولیو ضد ټیمونو د لسګونه کارکونکو او همداراز د غوی د حفاظت لپاره د ګمارل شویو پولیس سرتیرو په وژلو سره ډیری ماشومانو ته عمري معذورۍ ور په برخه کړې دي. خو د پاکستان پوځ د دغه وسلوالو پر ضد د 2014 کال په جون میاشت کې عملیات پیل کړل او غوی د هیواد د یو شمیر سیمو پریښودو ته اړ کړل. میرمن فاروق د جرمنی خبری ایجنس ته ویلي زموږ روغتیایي کارکونکي هغو سیمو ته هم رسیدلي چې ماشومانو ته کله هم د پولیو ضد واکسین نه ورکړل شوی. بلخو امریکای فورن پالیسی مجلې د افغانستان د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د ورستۍ جګړې په اړه لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي وسلوالو د مارجی ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر امریکایي کمانډو ځواکونو هغه وخت برید وکړ چې هغوی له افغان ځانګړو ځواکونو سره یو ځای ګزمه کوله. د امریکایي چارواکو په خبره د جګړې ځای ته د ژغورنې دوه امریکایي هلیکاپټرې وغوښتل شوې، خو یوه له یوه دیوال سره وجنګېده او بله د زیاتو ډزو له کبله ښکته نه شوه. امریکایي او افغان ځواکونو د خپلو زخمی سرتیرو د سنبالولو ترڅنګ له طالبانو سره جګړې ته هم دوام ورکړ. لیکن وایي د 2015 کال له جنورۍ راهیسې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو جنگي ماموریت پای ته رسیدلی، د هغه هیواد په جګړه کې تر دې دمه 22 امریکایي وګړي وژل شوي دي. لیکن زیاتوي امریکایي کمانډانانو هلمند ته خپل ځانګړي ځواکونه استولي، خو د هغوی د عملیاتو د نوعیت په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
دا مشال ریډیو دا.
درنو اودونکو، الجزیره وپانه لیکي د کابل سیکانو ټولن هر ورځ په خپل عبادت خانه کې ډوډۍ پخوي او به وزله خلکو ته ورکوي. وپانه لیکي البته اوس په کابل کې د سیکانو شمیر په کمیدو دی. پر دې موضوع نور معلومات مجید بابر راکوي.
د الجزیره ټلویزیون په ویبپاڼه خپرې شوې د افغانستان د اقلیتونو په اړه یوه مقاله کې راغلي چې د 13 دسمبر په 14 نیټه سهار وختي په کابل کې د سکانو د ټولنې سره تعلق لرونکي 40 کلن مکیش پاسېدو او په کارتي پاروان سیمه کې د سکانو د ګوردوارې سره نږدې جوړ پخلنځي ته ولاړو. په مقاله کې راغلي چې په کابل کې جوړې ټولې د سکانو ګوردوارې هر ورځ د غریبو لاچارو خلکو لپاره د خوراک د لنګر انتظام کوي. مکیش هغه کس دی چې په کارتي پروان کې د ګوردواری د لنګر تیارولو ذمه یې په غاړه ده. مکیش وپانی ته ویلی دی چې دې لنګر ته هر وګړی ورتلی شي، که مسلمان وي، که هندو وي او که عیسوي، غرض د هر مسلک او مذهب خلک دغه خوراک لورتللی شي. په سکه مذهب کې هر ورځ لنګر تیارول او په خلکو ویشل یو مذهبي او مقدس رسم ګڼل کیږي، او هر کس په یو دسترخوان یو ډول خوراک کوي چې په عامه توګه پکې سبزیانې، دالونه او ډوډۍ ورکل کیږي. وپانه لیکي چې مکیش سره په دغه پخلی کې یو بل کس سیویندر سنگھ هم مرستې کوي. په تالی کې یې د پخلی لپاره تیل واړول او تیل چې ګرمېده نو دواړو ځان لا شنې چای تیار کړي چې د کابل د یخ موسم مقابله وکړي. مکیش وپانې ته ویلي دي چې مخکې کلونو کې به دغه پخلنځای کې په لسګونو خلک د مرستې لپاره ځکه ورتلل چې په سلګونو خلک به د لنګر خوراک له موجود وو، خو د ده په خبره اوس دومره خلک نه ورځي، نو ځکه د مرستو لپاره خلک هم کم شوي دي. د مکیش په خبره د دې لوی وجه دا ده چې په کابل کې د سکانو ټولنه ورس په ورس په کمېدو ده.
مجید بابر چې د الجزیره وبپاڼې د یوې لیکنې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. کوارټس انډیا نومي وبپاڼې د پاکستان او هند پر اړیکو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي په هندو رسنیو کې دا نظر خپور دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له مرستې او ملاتړ پرته وسلوالې ډلې په هند کې حملې نشي کولی، خو دا هم رښتیا ده چې پاکستان په خپل له ترهګرۍ او سخت دریځۍ سره مخامخ دی، او دا نامنوی په پیښو کې یې ګڼ وګړي هم وژل شوي دي. د لیکنې مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروبي.
کوارټس انډیا نومي وبپاڼه لیکي د تیر کال د دسمبر په 25مه پاکستان ته د هند وزیر اعظم نریندر مودي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو لپاره یو تاریخي ګړی و. خو د جنوري په 2مه د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز وسلوال برید او له هغې یو ورځ پس په افغانستان کې د هند پر سفارتخانې حملې هر څه خراب کړل. وبپاڼه لیکي په هندي میډیا کې عام تاثر دا دی چې په پاکستان کې میش شهادي ډلې جیش محمد د پټانکوټ له حملې سره او بیا په مزار شریف کې افغان طالبانو دا ځل کوشش وکړ چې د مودي او نواز شریف هڅو ته تاوان ورسوي. وبپاڼه لیکي داسې ګڼل کیږي چې دغه بریدونه د پاکستاني پوځ د استخباراتي ادارې د مرستې بغیر ممکن نه و. وبپاڼه لیکي د 2009 کال راهیسې په پاکستان کې په یو دیرش هوایي اډو د استخباراتي ادارې په ودانیو او نورو پوځي مقاماتو وسلوال بریدونه شوي دي. وبپاڼه لیکي کچرې ترهګري یوازې د پاکستاني او استخباراتي ادارو په مرسته کې دي، نو دا باور کول به غیر معقوله وي چې پوځ پر خپلو تنصیباتو بریدونه کوي. وبپاڼه لیکي ډېر کم خلک په دې باور کوي چې پاکستان د ترهګري ښکار دی، خو له دغه حقیقت سترګې نشي پټېدی چې په تېرو لسو کلونو کې په پاکستان کې له 80,000 زیات کسان وژل شوي دي. وبپاڼه لیکي پاکستان د ترهګري خلاف جنگ کوي چې لاملونه د سیمه ییزې شخړې، نتیجې او پخوانی امنیتي پالیسیانې دي، او اوس د ترهګرو شبکو د لرې کولو کوشش کوي. په دې وروستیو میاشتو کې یې امنیتي ادارو د لشکر جنگوي مشر له منځه وړي. د دې ترڅنګ د پاکستانی طالبانو او نورو ډلو خلاف هم ګامونه پورته کړي دي. وبپاڼه لیکي نواز شریف به له نریندر مودي سره غیر رسمي ملاقات نشوي کولی کچره پوځ یې په اعتماد کې نه وي اخیستي. وبپاڼه د رویټرز خبري ایجنس له خولې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د سولې د درېدلو خبرو اترو د بحالولو لپاره پوځ لاره برابروله. وبپاڼه لیکي د پاکستان پوځي او غیر پوځي مشرتابه ته پکار دي چې له کشمیر سره تړلې د جهادي ډلو د مخنیوي د حل لاره عمومي. وبپاڼه لیکي دغه پوښتنو ته باید جواب وویل شي. د دې ترڅنګ غیر ریاستي عناصر هم باید ته پرې نه ښودل شي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې ته لمن ووهي.
ملیحه امیرزاده وچې د کوارټس انډیا نومي وبپاڼې د یوې لیکنې مهمه برخې تاسو ته وړاندې کولو. زو په خبرته د خبر پختونخوا په سرکاري سکولونو کې کلنې سیالي یا مقابلې پای ته رسیدلې دي چې پکې د ټولو صوبې له 500 زیاتو زده کوونکو برخه واخسته. د دغه سیالو په اړه نور تفصیل به له پیښوره د شبیر احمد جان په دې راپورټ کې واورو.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې لخوا د صوبې د ټولو سرکاري سکولونو ترمنځ د بیلابیلو سالانه لوبو مقابلې سرته ورسېدي چې پکې کرکټ، فوټبال، هکی، جمناسټیک، ناتخوانی، ترانې، سندرې، پی ټي او نورې ګڼ شمېر لوبې شاملې وې. په دغه لوبو کې برخه اخیستونکي زده کوونکي وایي چې باید دوی ته په خپلو سکولونو کې د لوبو د میدان علاوه نور اسانتیاګانې هم ورکړي. د ګورنمنټ های سکول نمبر 1 هنګو یو زده کوونکی فضل جلیل مشال لیړو ته وایي
مو فوټبال کې دویم پوزیشن اخیسته پورا صوبه کې، او دلته کې پکار د 10 مقابلې نورې وشي چې مونږ والا نوې ټیلنٹ ورکیس بار راشي پکار د مون سره د سپورت بورډ والا د هولا مون سره بډا تاونو کې چې مونږ ته ګراوندونه راکې ګراوندونه برابر کې
د چرسدې د سرکاري های سکول نمبر 1 د لسم جمعات محمد فاروق وایي تر سبق سره سره لوبي هم د دوی لپاره ډېر مهم دي
لوبي چې کې د سپټ نه سمجھاتی کنه انسان میموري چې هغه پرشي اپریشن نو سبق هم اسانه سره یادېږي
بل خو د پیښور های سکول نمبر 1 یو استاد قاری مصاحب ګل په دې باب باندې مشال لیډو ته ویل چې پښتنو ماشومانو کې د صلاحیت کمی نشته دي خو دوی ته اسانتیاګانې او سہولتونه د نش برابر دي
وزرا په سکولونو کې یو خو د ګراوندونو غټه مسله ده ګراوندونه شته نه سره ټول نه شته نه ګراوندونه چې کم کم ځینې کې لکه سرکاري علاقې سره باندې کې ګراوندونه چې ته کې وونه هغه مو سره زیات تر قبضه مافیا په قبضو کې لاړه یا دغه قسم سيزونه شو لاله خراب شو توجه نه ور کوي بالکل الحمدلله دا خبره زه بالکل په فخر سره کوم داوي سره کوم چې پښتون کوم پښتون کوم چې کوم دا ډېر بساله دي ډېر ټیلنټډ کوم دي هر یو فیلډ کې لکه دوی خپل لوه منلې شي خپل ځان خپل سیاست کار کول شي غلط دي ته توجه وکړي شي
دغه دستوري مشر ملما د تعلیم صوبای وزیر عاطف خان مشال لیډو ته ویل چې د لوبره پرمختګ لپاره دوی کوټلې ګامونه پورته کړی دي او راتلونکي کې به هم دوی خپل هلې ځلې جاری ساتي
زیات نه زیات کوشش کوو چې فزیکل اکټیویټیز هم سیوا شي او ماشومانو ته خصوصا پلیټ فارم پرووایډ شي زې پرووایډ شي چغین کړی شي ځکه چې ایگزامینیشنز او اکیډمیک کم ډیر ضروری دي خو سره فزیکل هیلت او اکټیویټیز هم ډیر ضروری دي راغی د پارم ګراوندونو ټیک کو نور ګراوندونو هم جوړو او سپورتس کمپلیکس هم جوړو 111 ګراوندونو چې دی پاغي کې کار شروع دي 87 داغې نه علاوه دي چې هغه موږ سپورتس ډپارټمنټ ته ویلي چې هغه کې او پراپر سټیډیم جوړو
د پمول د چر پروګرام په اخر کې په دغه لوبو کې خو غوړه کارکردګي کول باندې د بیلابل سکولونو ماشومانو کې سندونه او انعامونه هم اوښلې شو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال اړ ته تاسو وګورئ درنو دنګ تاسو کول شئ چې د مشال اړ ټول خبرونه په پانه مشال اړ ډاٹ کام باندې هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ او زو جلال آباد ته په ننګرهار ولایت کې د چرګان خوراکي موادو نوې کارخانه جوړ کړل شوې ده چارواکي وایي دا کارخانه د کاروندګرۍ او مالداري وزارت په مرسته د 3 میلیون ډالر په لګښت جوړ کړل شوې ده د دوی په خبره دا کارخانه به په سلریشتو ګینټو کې د چرګانو لپاره 260 دانه تیاروي دوی زیاتوي په خوا به د چرګانو دانه له پاکستانه درآمدې ده بس به محمد عابد نور معلوماتو سره
د چرګانو د خوراکي د تولید دغه کارخانه چې د شیخ مصری په صنعتي پارک کې جوړه شوی چې د پرانستې لپاره د افغانستان د کرنی او بو لګولو او مالداري وزیر هم راغلی وو او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانسته د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د پنځ شنبه په ورځ د یادې کارخانه د پرانستې پر مهال وویل چې دغه کارخانه به په سلیر ویش ساتونو کې د چرګانو د خوراک 260 ټنه دانه تولیدوي
په افغانستان کې د غټه فابریکه چې په څلې رساته کې به د چرګانو خوراکه جوړي او 240 ټنه به تولید ولري
د افغانستان د کرنی او بو لګولو او مالداري وزیر اسد الله زمیر په خپلو خبرو کې وویل چې د دغه کارخانه د جوړېدو له برکته به په دې وتوانیږي چې تر ډیره د چرګانو خوراکه په کوردننه تولید کړو
دا یو ملي پروژه چې
د دولو د چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې تر 1400 پورې د چرګانو پارمونه شته چې پارم لرونکو د چرګانو خوراک له ګاونډي هیواد پاکستان څخه واردوله د کرنی او بو لګولو او مالداري وزارت چارواکي وایي چې د دغه کارخانه په فعالیتو سره به تر ډیره په کوردننه د چرګانو خوراک تولیدیږي باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
مشال رادیو تاسو وګورئ درنو دغه د جمهوریت په نړۍ خبرونه کې مو د پښتنو په تاریخ کې د جمهوریت او جمهوری اقدارو موضوع څېړلې تاسو به د سوات ریاست له مثال سره واوري چې په سر ډول وړې وړې جرګې رستو په لوی جرګو او بیا د یو نظام او ریاست په بنیاد کې خودو کې بریالي شوي تاسو به دا هم واوري چې د پښتنو نورو سیمو جرګې آیا جمهوری وي او کنه دا خبرونه هر ونی پامیر ساحل تاسو لپاره جوړوي نو راځي چې د دې ونی خبرونه ته په ګډ سره وښو
په تاریخي ډول آیا د پښتنو ټولنې جمهوریت اقدار یا ارزښتونه لرل او که څنګه د پښتنو د مشرانو ټاکلو نظام او جرګه څنګه و آیا دا د جمهوریت یو بیلګه ګڼلی شو او کنه د پښتنو عدلی قضایی جرګه څنګه و د سواتی سوفزیو تاریخي جرګو څه لاسته راوړنې لرلې د هغو جرګو ارزښت څه و او په څه شکل د جرګو په نتیجه کې ریاست جوړ کړل شو د احمد شاه بابا د ټاکنې جرګه څنګه وه او آیا مؤثره وه او کنه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، له تیرو شاوخوا څلور لسیز راهیسې په افغانستان او لڅه د پاسه یوې لسیز راهیسې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې ناکراری، ناامنی او جګړه روانه ده چې پکې ګڼ خلک وژل شوي، ژوبل شوي او بې کوره کړل شوي دي. د جمهوریت په تیرو خبرونو کې تاسو له پوهانو اوریدلي چې سیاسي ناارامۍ، ناامنۍ، وسلوالو بریدونو او جګړې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې نه یوازې دولتي یا ریاستي جوړښتونو ته تاوان رسولی، بلکې د پښتنو ټولنیز ژوند، د هغوی ارزښتونه یا اقدار، کړه وړه او ټولنیز جوړښتونه یې هم اغیزمن کړي دي. تاسو په تیرو خبرونو کې دا هم اوریدلي چې د طالبانو او نړیوالو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله د پښتنو ټولنیز تشخص، شناخت او پیژندګلوۍ ته هم تاوان رسیدلی، او په ځینو ځایونو کې خو پښتانه بالعموم سخت دریځه او متشدد ګڼل کیږي. په دې لړ کې د جمهوریت په څو خپرونو کې تاسو واورېدل چې آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او کنه سوله ییز خلک. په نننۍ خپرونه کې د سوات د تاریخ په تناظر کې د دې پوښتنې ځواب معلوموو چې پښتانه په خپل تاریخ او ټولنیز ژوند کې آیا جمهوري ارزښتونه لري او که لري یې نو په څه شکل یې لیدلی شو. پوهان وایي د پښتنو د مشرانو ټاکلو لپاره د جرګې نظام له لرغونې یونانۍ ډیموکراسۍ سره سمون خوري. پوهاند جان کین په خپل کتاب د جمهوریت ژوند او مرګ کې لیکي پخوا په یونان کې به د بیلابیلو سیمو خلک غونډېدل او د جرګې په شکل به یې د خپلو ستونزو پر هواري او د راتلونکو تګلارو ټاکلو لپاره کار کاوه. دې بحثونو به کله کله له یوې میاشتې زیات وخت هم واخیست. جان کین دې ټولنیز سیاسي جوړښت ته د اسمبلی ډیموکراسي یا د جرګې جمهوریت وایي. د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په سوات کې د بحران او جوړجاړي تر سرلیک لاندې د یوې څېړنیزې مقالې په حاشیه کې لیکي، جرګه د پښتنو دودیزه اداره ده چې پکې د ګډو ګټو او ټولنې پر موضوعاتو خبرې اترې او پریکړې کیږي. په جرګو کې د ټولو اړوندو خواوو استازیتوب کیږي او ټول ګډونوالي خپل نظر څرګندوي او په آزادانه ډول خپل دلیلونه ورکوي. تر دې وروسته بیا په یوه خوله یا په سلا مشوره پریکړه کیږي. په دې ډول شوې پریکړې په ټولو خواوو لاګو کیږي او که څوک یې سرغړونه کوي نو سزا هم ورکول کیږي او یا جرمانه یا ناغه کیږي هم. د پوهاند جان کین او ډاکټر سلطان روم څېړنو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د پښتنو جرګه هم د یونان پخوانی اسمبلی ډیموکراسي ته ورته ده او آیا دا جمهوري ده او که څنګه. د سوات په جانزیب کالج کې د تاریخ څانګې استاد خورشید خان د سوات یوسفزیو تاریخ مثال ورکوي او وایي په 19مه او 20مه پیړۍ کې یوسفزیو د جرګو له لارې خپل ټول مشران ټاکلي ول.
په شریکه باندې ناست کی هغه بیا ځاله جرګه کې کزبا د سبزو د سواد خبره وکم دلته کې با ګرځین د ویشونه ولس کاله پس چې دل او ویش په ماته ده د یو علاقې خلک ببلې ته تل او هغه به دی راځه تاسو کله چې به ویش مات شو او د ببلې علاقې تر له کې بنا سن کیو خپل جرګه جوړ کړل او پاره جرګه کې بکی نه سن حالا به کول چې را ځان له مشر وټاکو ندی ځان له به پای کې مشر وټاکو هغه ته به خان وي لازم من مشر شو اوس ډیر شه مثال لږی چې دی چې بیا ویش مات شي او بیا جرګه نه سره نو هغه سره چې مخکې ټاکلی او هغه کارکردګي ښه نه وه
خورشید خان وایي په هغه وخت کې په سوات کې بحران راغی او بیا جرګه وشو چې مشر وټاکی
او بیا بندل باندې 1900 کې د دې نمخ کې په 1800 او یو کم 1500 کې د سوات خلکو هم ځان له جرګه کړی او ځان مشر نیولی و دا هغه سید اکبر شاه او بیا په 1800 کې هغه بیا مړ شو نو بیا جرګه ورانه شو او پراته بیا په ملکي غوغا جوړه شوه بیا پکې جنګونه وشو د اندېلې
د پوهاند خورشید خان په خبره د سوات تر جګړو او بحران وروسته خلک اړ شول چې د خیل او تپو پرته یو عمومي مشر هم وټاکي.
د خیلونو مشران بیا غټه سطح باندې مشران د کلی جرګه د چیو یا د تپې جرګه او بیا په غټه سطح باندې د خیل جرګه د دې مشران کېناستل او هغې دا دغه وکړه چې یاره موږ نه دلته کې اوس یو مشر په کار دی مشر نه یو د بهر نه دغه باندې کېږي یو
جرگو په نتیجه کې لومړی د سوات ریاست جوړ شو او بیا په 1910 زیږیز کال کې میاګل عبدالودود د دې ریاست مشر شو. خورشید خان وایي تر دې وروسته د سوات ټولو سیمو خلکو جرګه وکړه او په خپل ځان ته قانون جوړ کړ.
چې کله هغه بچا شو د سوات بیا د دې سپاتې سدي علاقه په علاقه یا صفه په صفه کې نسل او ځان نه قانون جوړ کړ. هر علاقې خپل قانون جوړ کړ او هغه قانون چې وو نو په هغه باندې ریاست بیا عمل درآمد کړو په سلې کې کولې. تفصیلات دغه ټول موجود دي.
د تاریخ استاد خورشید خان په خبره دا د جرګو ټوله سلسله یا لړۍ په خپل مزاج کې او په خپل رویه کې جمهوریت و او دا په بشپړ توګه یو ډیموکراټیک عمل و.
اوس دا ټول رویه چې کوم دانو دا خو ټول ډیموکراټیک دا د جمهوریت دا د څه چې ورته ګورم نو زمنګ په تاریخ کې او له سي تاریخ کې په سماجي تاریخ کې د جرګې اهمیت او د تمنګا ډیموکراسي د څنګه تا سات باندې کې نو تاسو ته یې سم نیو ولا شپې د سوات ریاست په جرګه راښو دا د انفوز نو بار نه سو کراغلی نو قصدي نو کړی خلک یې اصل جرګه وسنه په جرګه ځان له مشر ونی.
د سوات جانزیب کالج د تاریخ څنګه مشر ډاکټر سلطان روم په خپل څېړنیز مقاله د سوات بحران او جوړجاړي کې لیکي کله چې سوات ریاست جوړ شو نو پرمختیايي کارونه پیل شول. د ټولنیزو بدایو د ختمولو لپاره هلې ځلې وشوي. خوندزي او روغتونونه جوړ کړل شول او په ډیره بریا په بي سواده یا ان پړه او قبایلی ټولنه کې د دولت او حکومت عملداري سوله ثبات او امنیت ټینګ کړل شو. پښتنه دا چې آیا د پښتنو په نورو سیمو کې جرګې هم د سوات یوسفزیو جرګو ته ورته وي او آیا جمهوری وي او کنه. د پېښور پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر پرویز مهجور خیش کې هم دا مني چې که جرګه د مشرانو د ټاکلو لپاره وو که قضایي یا عدالي کاري کاوه په خپل شکل کې اسمبلی یا پارلمان ته ورته وو او جمهوری وو.
جمهوری طریقه په دې نه چې ټول قام او قبیله یا کلی او برا خلک راغون شي یو مسله راغ ډیسکس شي هغه او ډېر ښکلی مدلل انداز کې اندازه وایي چې ولګوي وایي نه پس هغه فیصله کوي او دا د پښتنو په وینه کې یو شامل شي ځکه نه چې د دې انتهایي تابعداري بیا کېږي هغې خلاف ورزي ډېر ګرانه نه کېږي. یو پرشر موجود دی د هغه جرګې نه بلکې د هغه ټول
ډاکټر خیش کوي کله چې انګریزان پر هند واکمن شول او بیا د پښتنو پر سیمو هم حکومت کول پیل کړل نو د پښتنو قومي مشرانو پر ځای یې نور خانان نوابان او ملکان پیدا کړل.
خان او ملک دا خو تاسو خبره کو چې دي کې انګریزانو هغه سیستم او نظام د حکومت د طرف نه داسې خلک متهم کېږي چې هغه د انګریز حکومت لپاره کار کوي یا د استعماري حکومت لپاره کار کوي هغه نمائندګان دي دا نواب شو خان شو خان بهادر شو د دې نه علاوه د انګریزانو راسنه علاوه د پښتنو د ژوند کنجستکشن دی نو به کوم مشران وي خانان وغیره وغیره یعنی باقاعده خاندانی تور سره دا شی رواني دي دا هم فایده و.
د سوات جانزیب کالج استاد خورشید خان وای په سوات کې خو ریاست جوړ شو خو د پښتنو په نورو سیمو کې هم د پګړۍ خانان ول او جرګه به په هر حالت کې موجوده و.
د سوات خو بالکل یو نوی شکل دی واغسته او ریاست په وجود کې راوستو خو د پښتنو په نور علاقو کې په نور ځایونو کې د هر علاقې چې خپل مشر وو کنه هغه مشر شو نه هغه حکومت سره وو لکه کاغه خانو نو د پګړۍ خانو د لونګۍ خانو نو هغه چې هم خبرې کولې یا به څه پیسې کولې د جرګه خو وا جرګه خو په هر حالت کې چې دا خو موجود ده په ټول تاریخ کې.
ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي احمد شاه بابا چې د جرګې لاري د افغانستان مشر شو نو هغه هم ښه نتیجې ورکړي.
احمد شاه بابا چې راغون شو او دغه هغه بادشاه خو نو هغه ځینې مسله وه پس هغه د علاقې خلکو هغه منتخب کو چې وسته بادشاه شو نو هغه هغه سره غوټي کو احمد شاه کې پیدا شو احمد شاه څه کارونه وکړل کنه نتیجې خو دا هم خو
د تاریخ استاد خورشید خان زیاتوي که د ډیموکراسۍ موضوع وي نو بیا د رویې خبره باید وشي او که د پښتنو جرګو ته ولید شي نو په هغه کې هر کس خبره کولای شي یعنی دا په خپل یو جمهوریت رویه ده.
دیموکراسي چې موږ کوایو نه دا موږ بیا د
طبیعي خبره وکړو وس لکه د وزیرستان جرګه چې ګورې په وزیرستان په جرګه کې لکه هر څوک کېدي او هر چا تر خبرو د کولو چې حق حاصل دی جمهوریت کې خدای شهرا د خبرې د کولو حق بنه مسله چې کنه هغه مخې ته راوړل په یو خاص فورم باندې په یو خاص مجلس باندې نو هغه خو زما په خیال چې په ټولو پښتنو کې دا شته دی شکل به یې لږ لږ بدلي یا به په ورګون وړو کې سطح یا به په غټ سطح باندې خو دا خوشتره
کده پښتنو تاریخي ریخه جمهوریت ولسواکي لري نو بیا لته رسول سوز راهي سي د دوی د تشخص پاړه پښتني او پر دوی د وسلوالي تور ولي پوري کیږي ډاکټر پرویز مهجور خیشکه زیاتوي د پښتنو په تاریخ کې وسله پر دوی تپل شوی خو وس لګنو سیمو وسلې په ختمي دودي
دا وسلې راشي چې کوم دي دا په کله کې اوسم پاتې خدا د مونږ دی او اخر چې خاليو ته دي امن له وینې هلته بیا راکو په خبره نه یاته کې خبره د عدالت دي هلته کې جرګه مونږ دی
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو واوریدل چې په تاریخي ډول پښتانه په خپل مزاج کې او په ټولنیز جوړښت کې ولسواکي او جمهوریت اقدار لري تاسو واوریدل چې څنګه په سواد کې د تپو او خیلونو تر جرګو وروسته لوی جرګې وشوي او مشران وټاکل شول د ریاست بنیاد کې خدل شو او بیا د هرې سیمې ولس د جرګو لاره قانون جوړ کړ او مشر ته یې وسپاره چې هغه لاګو کړ د پوهانو په اند هر څه په بشپړه توګه جمهوریت طرز عمل وو او دا چې د پښتنو تاریخ د هغوی د جمهوریت رویو او ارزښتونو ښکارندوی کوي دا ونننې خبرونه راتلونکي اونۍ به بیا د جمهوریت سر راشو په مخامخه
جمهوریت
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو